کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 401 هجري لمریز کال د تلی میزان 19 ده چې د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 11 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي چې افغانستان ډیر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي کیدای شي فرصتونه یې له لاسه ووځي. اروپایی ټولنه پرون په خپل رسمي ویبپاڼه د ښاغلي نیکلاسن له قوله لیکلي سمه ده چې افغانستان د آسیا زړه دی، خو تل به د نړۍ د پاملرنې مرکز نه وي. د اروپایي ټولنې د جګپوړي چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي، نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي او د تروریزم د ځپلو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو په ځواب کې ویلي چې نړیوال باید د افغانستان سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړي. د طالبانو لوی مشر د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي دي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي. د طالبانو لخوا په خپره شوي بیان کې راغلي چې ملا هبت الله اخندزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤولانو سره په غونډه کې دا څرګندونې وکړې. په بیان کې راغلي چې استخبارات باید خپلې ټولې لارښوونې د طالبانو له مشرتابه څخه واخلي. له دې مخکې ګڼ داسې شکایتونه و چې ګڼې طالبان له اسنادو پرته یو شمیر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته یې وژلي یا شکنجه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما تیره میاشت وویل هغه ادعاوې دقیقې ښکاري چې طالبانو په پنجشیر ولایت کې یو شمیر جنګي اسیران په سرایي محکمه کې وژلي دي. کابل ښاروالي وایي چې د ودونو درویشت هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلی دي. د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل دوی 128 هوټلونه څارلي او له دې ډلې یې درویشت هوټلونو سرغړونې کړې وې او معیارونه یې په پام کې نه ونیولي. یو شمیر کابل ښاریان په یو شمیر هوټلونو کې د روغتیایي معیارونو له نه رعایتېدو څخه شکایت کوي. کابل ښاروالۍ د هوټلونو له ادارو غوښتي دي چې د دوی سپارښتنې په جدي توګه تطبیق کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د توغندوی حملو په غبرګون کې ژمنه کړې چې د کیف ملاتړ ته به دوام ورکړي او د هیواد ته به د هوایي مدافع پرمختللي سیستمونه ورکوي او له روسیې سره به حساب کتاب کوي. ښاغلي بایدن د روسیې دا اقدام جنګي جنایت وبله. ښاغلي بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې پر پلازمینه کیف او نورو ښارونو د روسیې حملې وغندلې او د حملو له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. روسیه تیره ورځ د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو توغندوی حملې وکړې. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر روسیا د تروریست دولت په توګه غندلې ده. سرهی کسلیتسیا پرون د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډې ته وویل روسیه یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګریز دولت دی او باید په قوت سره یې مخه ونیول شي. ملګرو ملتونو پرون وروسته له هغه د اوکراین په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړه چې روسیې د دې هیواد پر څو ښارونو له اتیا زیات توغندي وویشتل. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او نږدې 100 نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین بریدونه د ده په ټکو د دې هیواد د تروریستي بریدونو په ځواب کې غچ اخیستنه بللې. ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبريږي. د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي د څرګندونو جزئیات به واوري چې وای افغانستان ډیر لږ وخت لري او که کار ترې وانخلي نو دا کړکۍ به بند شي. د هم د طالبانو غبرګون
زموږ موقف ډېر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بې پرې هیواد په شکل تعامل څوک غواړي نو موږ دې ته آمده یو.
د طالبانو حکومت وایي هیله لري چې د ټاپي د نلیکې پروژه به ډیر ژر پیل شي. په غزني کې د خصوصي روغتیایي زده کړو د مؤسسو ازموینه واخیستل شوه.
دغه اکزیټ امتحان نن شروع شوی ده چې زنانه او مردانه یعنې د موږ د تاسې خوندې او د موږ د تاسې ورونه ټول شرکت کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا پر اوکراین د روسیې له توغندوی حمله وروسته له کیف سره د نورو مرستو ژمنه کړې. په 15 دقیقې اونیز بحث کې د امریکا او طالبانو د استخباراتي چارواکو ترمنځ د وروستیو لیدنو په اړه بحث لرو.
دغه دوه ورځنۍ ملاقاتونو رښتیا هم دا بنبست مات کړی ده، او دا د افغان ولس د 40 میلیونه نفوس لپاره د خوښۍ زیری ورکوي.
د آزادی رادیو
غرمنی خبری مجله ته خرغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي ورزو د خبرونه لمړی راپورته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نکلاسن وایي افغانستان ډیر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو کیدای شي چې دا فرصت یې له لاسه ووځي. اروپایي ټولنې پرون پر خپله رسمي ویبپاڼه د ښاغلي نکلاسن دا وینا خپره کړې چې وایي سمه ده چې افغانستان د آسیا زړه دی، خو تل به د نړۍ د پاملرنې په مرکز کې نه وي. د اروپایي ټولنې د جګپړي چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي. په دې اړه جزئیات امید ظهیر مل اوروي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نکلاسن د دې هیواد لپاره د نړیوالو اوسنی تحمل یو فرصت بولي او په خبره یې که ترې استفاده ونشي ډیر وخت به دوام ونه کړي. اروپایي ټولنې پرون په خپله ویبپاڼه د ښاغلي نکلاسن د سفر جزئیات او هغه څرګندونې خپرې کړې چې په کابل کې یې خبریالانو ته کړي. په افغانستان کې بشري وضعیت، بشري حقوق، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه بنسټیز ټکي دي چې د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي ډیپلومات له افغانستانه د خپل ورځني سفر په پای کې پرې تبصره کړې ده. توماس نکلاسن وایي طالبان باید نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، ښوونځي پرانیزي او د لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللی او زیاتوي یوازې بشري مرستې اړتیاوې نه پوره کوي او تر خواهیې دا مرستې کافي هم نه دي. ښاغلي نکلاسن په دې برخه کې په طالب مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونو ته اشاره کړې چې افغانستان ته یې د نقدو پیسو لیږد ستونزمن کړی. له ترهګرۍ سره مبارزه او د یو ټول شموله حکومت جوړول دوه نورې مهمې غوښتنې دي چې اروپایي ټولنه یې له طالبانو لري. خو توماس نکلاسن نیوکه کوي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو لخوا د شوې ژمنې ماتېدل ښیي. د زیاتوي د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو د بریدونو مخنیوی نه یوازې دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې برخه ده، بلکې له نړیوالې ټولنې سره هم شوی تعهد دی چې باید عملي شي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی له طالبانو دا هم غواړي چې اجازه ورکړي څو یو ټول شموله حکومت جوړ شي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیر په پرتله حالت ښه شوی او دوی ورځ تر بلې د ستونزو په حل کار کوي.
ټول کارونه سوي چې موږ اړتیا لرو. په سیاسي برخه کې هم نړۍ هیوادونه سره اړیکې ښې دي، له ډېرو هیوادونو سره. متاسفانه ځینې هیوادونه د هغوی د خپلو غرضونو په اساس ځینې غوښتنې لري. زموږ موقف ډېر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بې پرې هیواد په شکل تعامل څوک غواړي.
خو ښاغلي مجاهد داونه ویل چې کوم هیوادونه لودی څه ډول غوښتنې لري. نوموړی داسې مهال له ډېرو هیوادونو سره د دوی د ښو اړیکو یادونه کوي چې له کال د زیات وخت په تیرېدو سره لا هم د طالبانو اوسنی رژیم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې تر څنګ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی دا خبرداری هم ورکوي چې سمه ده صبر ته اړتیا ده، خو په خبره یې اوسني چارواکي باید پوه شي چې وخت کم دی او د فرصتونو دروازې مخ په بندېدو دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت وایي هیله مند دی چې د ټاپي د نلیکې د پروژې کار به ژر پیل شي. د طالبانو یو پلاوی د دې پروژې د کارونو د پیل په تړاو د بس لپاره د ترکمنستان پلازمینه اشقابات ته هم سفر کړی و. سفیولا سنگزی په دې اړه د راپور چمتو کړی.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپي نلی کې د پروژې له مسؤلینو څخه د عملي پلان او د دې پروژې د پیل مهالویج غوښته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دوشنبه ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیات په دا وروستیو کې ترکمنستان هیواد ته لاړ، د ټاپي په اړه باندې هم خبرې شوې دي. د دې لپاره به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې یو پلان اعلانې کړي چې دغه له مخې به د ټاپي پروژې د پیل او د هغو دغه امنیتي برخې او د نورو اجراءاتو په اړه باندې معلومات به ورکړي. خو دا باندې بحث روان دی چې هغه میکانیزم بشپړ شي. امید دا ده چې د ټاپي پروژه به نږدې شروع کیږي او دا په افغانستان او ترکمنستان او پاکستان او هندستان لپاره یو ډیره مهمه پروژه وی دی غاز د انتقال په برخه کې.
پام دی ال کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه وزارت مرستيال وحید الله حلیمی د ټاپی پروژې له اجرایی رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې د دې پروژې د پیل د مهال ویش غوښتنه کړې. د ټاپی پروژې مشرتابه ژمنه کړې چې د دوه اونیو په اوږدو کې به د قانون او پټرولیم وزارت ته د کار د پیل مهال ویش وسپاري. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت خبر پاڼه جاتوي چې په دې کتنه کې چې په اشقابات کې د ترکمن غاز په مرکزی دفتر کې وشوه، په هرات ښار کې د غازو د ویش د شبکې په اړه د همکاریو په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د ټاپی د غازو د لیکت پایپ لاین او لویه پروژه چې ټاکل شوې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي، له څو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډول شوې ده. دا پایپ لاین چې څه باندې 1300 کیلومتر اوږدوالی لري، په افغانستان کې به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې سربیره به افغانستان له دې پروژې څخه د کال تر 400 میلیون ډالرو پورې عواید هم ترلاسه کړي.
کومور دل چې د طالبانو حکومت وایي هیله لري چې د ټاپی د نلی کې پروژه به ډیر ژر، البته د رغونې چارې به په افغانستان کې ډیر ژر پیل شي. له یوې اوږدې مودې وروسته د افغانستان او چین هوایي دهلیز بیا پرانستل شو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې اړه په جوړې شوې غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز اړیکې او سوداګرو ته د اسانتیاو برابرول مهم وبلل. خو یو شمیر افغان سوداګر د وچې او تازه میوې د صادراتو په برخه کې لښته ستونزو شکایت کوي.
له افغانستانه د هوایی دهلیز لاري چین ته شل ټنه ځنغوزي صادر شول. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا بهیر به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوشنبه په ورځ د کابل په هوایی ډګر کې په دې تړاو جوړو شویو مراسمو کې وویل هوایی دهلیز د افغانستان او چین د سوداګریز اړیکو په پیاوړي کولو کې مهم رول لري.
څنګه چې هوایی دهلیزونه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو پر رسولو کې پره حیاتی رول لري، نو د افغانستان او چین ترمن د هوایی دهلیز به د افغانستان او چین ترمن تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي.
نوموړي په دې ناسته کې افغان سوداګرو ته د نورو اسانتیاوو د برابرولو په اړه هم خبرې وکړې. چین ته د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات یو ځل بیا له یوې اوږدې مودې وروسته پیل شول. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوازې یو ځل د کامیر شرکت له لارې چین ته زنغوزي صادر شوې دي. په ورته وخت کې د تازه وچې میوو یو شمیر سوداګر که څه هم له چین سره د هوایی دهلیز د پرانیستې هرکلی کوي، خو وایي چې د نورو میوو د صادراتو لپاره هم باید ورته هوایی دهلیزونه جوړ شي. د دې سوداګرو له ډلې فتانی بیات ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه زیری دی، خو هیله من یو چې موږ یوازې زنغوزیو ته کار ونه کړو. که چیرې په نورو برخو او له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه جوړ شي، د سوداګرو ستونزې به حل شي،
مشکل تاجر حل میشه.
اغلی باید ټینګار کوي چې حکومت باید سوداګرو ته یو سبسایډي هم په پام کې ونیسي. چین ته د هوایی دهلیز لارې د زنغوزیو صادرات په تیر جمهوري نظام کې پیل شول. د زنغوزیو ترڅنګ نورو هیوادونو ته هم د هوایی دهلیزونو لارې وچه میوه او د افغانستان نور تولیدي توکي انتقالېدل او سوداګرو ته سبسایډي هم ورکول کېده. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ چین سره د هوایی دهلیز لارې د زنغوزیو صادرات د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو د چین د حکومت او د کامیر شرکت ترمنځ د شوي تړون پر بنسټ د دوبۍ لارې چین ته انتقالیږي. د دې وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي افغانستان په کلنی ډول چین ته لا 4000 تر 8000 ټنه زنغوزي صادروي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې د خصوصي روغتیايي علومو د مؤسسو سلګونه محصلانو د عامه روغتیا وزارت لخوا تر نیمه زده کړو وروسته په دولتي ازموینه کې برخه واخیسته. د عامه روغتیا د ریاست چارواکي وایي په اگزیت یا د ازموینه کې تر یو نیم زر زیاتو په شرایطو برابرو محصلانو ګډون کړی و. خو هغه محصلان چې په دې ازموینه کې ونډه اخیستي وایي خوشحاله دي چې د زده کړو په ډګر کې یو بل ګام اخیستی دی، مګر په عین حال کې هیله لري چې د طالبانو حکومت به ورته د کار زمینه هم برابره کړي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
د دوشنبې په ورځ د غزنی ښار په ثقافت ماڼۍ کې دلته د خصوصي روغتیاي علومو د انسټیټیوټونو سلګونه محصلانو د عامه روغتیا وزارت لخوا تر نیمز د کړو ورسته دولتي ازموینه کې برخه واخیسته ترڅو وکولای سي تر خپل زده کړو ورسته نورو لوړو زده کړو او یا خپل دندو ته دوام ورکړي. په غزنی کې د عامه روغتیا ریاست سرپرست مولوي محمد انیف مصباح په دغه ځای کې رسنیو ته وویل یادی ازموینه کې تر 1500 زیاتو په شرایطو برابرو محصلینو ګډون کړی وو.
دغه اگزیټ امتحان نن شروع شوی ده. دلې دلته تاسو وینئ سی زنانه او مردانه یعنی د موږ د تاسو خوندې او د موږ د تاسو ورونه ټول شرکت کې کوي او دغه ټول به ان شاء الله تعالی د دغه اگزیټ امتحان ورکوي. لدی پېست ک دی اته په کوم ځای کې کار کوي کار کولای سي او ک نور عادي تحصیلات او ته مثلا د رجو پس کوي نور عادي تحصیلات پس کولای سي.
قاضی پامیر صاحب زاده په افغانستان کې د خصوصي علومو د سکتور رئیس دی. نوموړی له کابل څخه غزنی ته دغه ازموینې د ترسره کولو په مخ راغلی وو. هغه وایي د خصوصي سکتور په برخه کې به د دغه محصلینو د ټولو نورو ستونزو د لرې کولو په مخه خپلې هلې ځلې کوي ځکه دغه محصلین له کلونو څخه زیات ستونزې لري.
داسې په تیرو دورو کې به امتحان ځنډیدی د څه امنیتي مشکلات او د وجه څخه او د ځینې نورو ستونزو له کبله څخه موږ غواړو چې محصلینو او ادارې ته ستونزې نه سي ایجاد. په دې خاطر باندې مو دغه خیرنۍ ولایت د غزنی چې په دې سو ولایت کې موږ تشکیل لرو نو خیرنۍ ولایت چې د اگزیټ امتحان خلاصيږي نو ان شاء الله له امتحان وروسته به موږ زر پرچی حلوو او د دې لپاره به نتایج اعلانوو.
شاغلی صاحب زاده وای له اعلان وروسته به دغه محصلانو د ډیپلومونو کارونه په یو میاس کې خلاصيږي. بل لور ته بیا ډیری هغه محصلین چې په دغه ازموینه کې ونډه اخیستې وایي خوشاله دي چې د زده کړو په ډګر کې یو بل ګام اخیستی دی خو هیله لري چې د طالبانو حکومت ورته داندې هم پیدا کړي. رحیمه سرابي د دغه محصلینو له جملې څخه یوه ده.
دلته مې د قابلګۍ په برخه کې ازموینه وه. ازموینه ډیره پاکه وه. دا چې موږ درسونه وایو مصرفونه کوو خپل وخت ورکوو نو له مسؤلینو څخه مو اتا غوښتنه ده چې زموږ لپاره یو کار او وظیفه برابره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه د ښوونځیو د شاګردانو او د پوهنتونونو د محصلانو زده کړې سختې ټکنۍ سوې دي.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د توغندوی حملو په خبرګون کې ژمنه کړې چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکړي او د هیواد ته به د هوایي مدافع ضد پرمختللي سیستمونه ورکړي. خغلی بایدن دا نوې ژمنه وروسته له هغه کوي چې روسیې تېره ورځ د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو توغندوی حملې وکړې. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری اوروی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې د خونړیو هوایي بریدونو د لوی څپې په پایله کې له کیف سره د دوامدار ملاتړ د ژمنې ترڅنګ ویلي چې روسیه به د هغه څه لپاره حساب ورکړي چې نوموړي جنګي جنایتونه او ظلمونه وبلل. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ښارونو د روسیې د توغندوی بریدونو غندنه وکړه او له هغو کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه چې په دغو بریدونو کې خپل عزیزان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون دوشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر بایدن ژمنه وکړه چې د هوایي مدافعې د پرمختللي سیستمونو په ګډون به اوکراین ته هر هغه څه ورکړي چې دا هېواد له ځانه د دفاع لپاره ورته اړتیا لري. بایدن له دې مخکې په یو بیان کې ویلي وو چې دغه بریدونه د هغې جګړې بشپړ او وحشت په ډاګه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیل شوې ده. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې متحده ایالات د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر یو شمېر ښارونو د روسیې د تېرې ورځې توغندوی بریدونه چې پوځي هدفونه نه بلکې نورې وران کړي او ګڼو ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې په کلکه غندي. بایدن ویلی چې دغه بریدونه یو ځل بیا د هغې وحشتناکې جګړې ښکارندویي کوي چې پوتین په غیر قانوني توګه د اوکراین د خلکو پر ضد پیل کړې ده. د اوکراین د بیړنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په دغو هوایي بریدونو کې چې د اوکراین په لویو ښارونو کې پر تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو شوي لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي دي. دغه راز ټاکل شوی وه چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په بیړنۍ غونډه کې د هغه پریکړه لیک پر مسودې بحث وشي چې پکې په دې وروستیو کې د روسیې هغه اقدام چې له خپلې خاورې سره د اوکراین څلور سیمې ملحق کړي غندل شوی خو پر دغې غونډې ډیر ژر د لویدیځ لخوا د اوکراین پر ښارونو د روسیې د هوایي بریدونو غندنو سوری وغوړو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
زموگ غاگ ل آزادی رادیو او ری
ل خبرونو ور آخوا
خراغلاست دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو چې زه احمد تکلی تاسو وړاندې کوم. واشنگټن اگزامینر اونیزې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې په یو مطلب کې څیړلې دي. د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق، د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای مرستیال دیوید کون او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام وست او سره پلاو د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وکتل. د سی ان ان ټلویزیون د راپور لمخې دواړو خواو د تروریزم پر ضد د مبارزې پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. واشنگټن اگزامینر د دې لیدنې په اړه چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو له اعلان څخه څه باندې دوه میاشتې وروسته وشولې کې په کابل کې د الزواهری حضور وښوده چې طالبان دا لیوالتیا لري چې د تروریستي ډلو لپاره داسې یوه فضا رامنځته کړي څو خپلې لیکې منظمې کړي. خپرونه زیاتوي که طالبان خبر نه وای نو د الزواهری په څیر تروریست لپاره به ګرانه وای چې د افغانستان په پلازمینه کې راڅرګند شي. د یادونه ورده چې طالبانو د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به تروریستي ډلې نه پرېږدي. د امریکا چاپ ټایم مجلې پرون چې د رواني روغتیا نړیواله ورځ وه په خپله ګڼه کې د هغو شاوخوا سلو تنکیو ځوانانو او ماشومانو د کړاوونو په اړه مطلب خپور کړی چې له خپلو میندو پلرونو جلا په متحدو ایالتونو کې اوسیږي. خپرونه لیکي پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو کلیزه پوره او تیره شوه، خو دا ماشومان له خپلو میندو پلرونو جلا د امریکا د حکومت تر ملاتړ لاندې او تر ډیره په کمپونو او نورو مرکزونو کې ژوند کوي. تایم لیکي د ماشومانو چې د طالبانو له واکمنې د وروسته یو ناڅاپه د خپلو کورنیو پریښودو ته اړ شول د امنیت او آزاد ژوند په تمه امریکا ته پناه راوړي. خو د خپرونې په وینا د ډیری د ماشومانو لپاره یوې رواني ضربې د بلې هغې ځای ونیو. د ټایم د راپور له مخې په دولتي استوګنځایونو کې افغان ماشومان د ځانګړو شرایطو په اساس ساتل کیږي. له تنظیم شویو سفرونو پرته دوی ته له ټاکلو ځایونو د وتلو اجازه نشته. په یوازې ځان بهر ته نشي وتلی او نشي کولی چې خپل ملګري هلته راوبولي. د ټایم خبریاله نها دیسای لیکي هغه مهال چې د امریکا د مهاجرت فدرال ادارې د دې افغان ماشومانو ساتنه کوله له ځینو سره یې د مرکې وکړې او له هغو څخه یې د کابل د سقوط د شپو ورځو دردونکي کیسې واورېدلې. یو ماشوم مجلې ته ویلي دي چې دی او د ده وروڼه به له امریکایي چارواکو څخه هیر شي ځکه د دوی پر کیس هیڅوک کار نه کوي. د ازادي رادیو خبری مجله اوري قدر منوریدونکو اوس هم یو بل موضوع لرو. د اکتوبر 11 نن د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ ده. کله یو خو د محل په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي تړلې، خو له بلې خوا په زابل کې د یو کلي اوسیدونکو د خپل کلي جماعت د نجونو د زده کړو لپاره وقف کړی تر څو په راتلونکي کې ښځینه ډاکټرې ورته وروزي.
د کلی کوچنی جماعت چې یو وخت یې د لمانځه ګډونوالو د زده کړو لپاره خپل نارینه اولادونه هم ښوونځي ته نه لیږل، خو اوس په هماغه جماعت کې څو کوچنۍ نجونې د خپل روښانه راتلونکي لپاره زده کړې کوي. ځایی کلیوالو ته دا فکر له هغه وروسته پیدا کیږي چې په سیمه کې ښځینه ډاکټرې نسته او ډیر کله د سیمې ناروغې میرمنې روغتون ته په لاره خپل ژوند بایلي، ځکه نو په ټولګي کې ناستې ټولې نجونې غواړي ډاکټرې سي او په کلو کې د ناروغو میرمنو درملنه په خپله وکړي. ګلبخته، زردو او جمیله
پښتو وایي، ریاضي وایي، قرآن کریم وایي، اسلامي ښوونه وایي، خط وایي، قرآن شریف وایي، لمونځ وایي، سهار له مکتب له کوره راځو، دلته درسونه وایي، غواړو چې ډاکټرې سو. زموږ په وطن کې په ساري کې ډاکټرې نشته. ما خوندي اناګانې مرجانې دي، زه چې ډاکټر سمه دوایو کوم.
افغانستان له ځانه ډاکټره جوړه کړم،
د ولایت کې ډاکټر انسته سوتنا ډاکټر انسته سي د شجو ګور زموږ خوندې زموږ پلرونه زموږ اناګانې زموږ ټولګانې ټول مرزانې دي ډاکټرانې شي نست
د دې محلي ټولګي د شوونکې معاش یو بهرنی موسسه ورکوي او تعمیرې د هغه کلی جماعت چې هیڅ میرمنې پکښې زده کړې نه دي کړې قیوم الله د دې محلي ټولګي شوونکې
په کلی کې د خلکو د دې لپاره چې د خپل ماشومان به تعلیم پاتې نه سي پراتلونکي یو څه ځین جوړ سي د خپل مسجد یې ورکړی دي تر څو دلته ماشومان راشي سر د کلی ماشومان درس پکښې وایي تر هغه وخته پورې څو دې رخصتېږي
د محمد هاشم دوست محمد او عبدالحد په نومونو د دې کلی اوسیدونکو وایي راتلونکي په همدې وړو نجونو تړلې دوی وایي که خلک د خپل اولادونو د زده کړو په برخه کې لاس په کار نسی راتلونکي نسل به همداسې لستوندو سره مخ وي
غواړو چې دغه زموږ نونې آینده یې سم سي او ډاکټران سي او زموږ په دې مشکلات کې نن بوخت یو سبا دغه آینده نسل مو دې ته دغه کیږي دا په دې کې زونه ورختمو سی باید مکتب وای باید ډاکټران سي باید قابلیت جوړ سي
یا یو ډاکټر را جوړ سي یو بل را جوړ سي خدای زای مو کړی دی زحمت ورزان را ولو دنجون تم زای اوس کړی دی څومره کوین فوټو کې خدای سره را پیدا
د خپل څه مې دا غشتل دي چې صندوق شي دا کې څومر د خپل دروازه په خلاص کو دا مکتب خلاص دا لوري دا لوري شنيان دا مکتب ته وځي ډاکټران جوړ سي
بلخوا د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې رئیس مولوی محمد عثمان حارث بایی په دغه ولایت کې د شونځوی ترڅنګ د بهرنیو موسسو په مرسته 300 محلي ټولګي جوړ کړي چې تر ډیره په تیر کې لزده کړو محروم ماشومان اوس پکښې زده کړې کوي
هغه خلک چې زړه به څه وشت په بچانو باندې زده کړې وکړي د هغو ارمان پر سوی ده او زموږ چې به دا ارمان زموږ تاش کې زموږ د ولس بچانو څه سواد ولري او څه زده کړې وکړي هغه مرمن تر ډیره پورې پرسوي دا آینده کې انشاء الله کوشش کوو چې د خپل ولس بچانو ته د تعلیم ته د لاسرسي د پاره زمینه برابر کړو
طالب چارواکي پر داس محل په کلیوالي سیمو کې د محلي ټولګوي د پیل خبرې کوي چې دا محل د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې ل شپږم ټولګي څخه پورته شوونځي د شدینه زده کوونکو پر مخ تړلې دي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ورستیو دقیقو کې په څو شیبو کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام 25 دقیقې بحث شروع کیږي په دې خبرونه کې به هم ز احمد تکل ستاسو قربم خدا شیبا ستاسو لا پیغامونو
وروره زه د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ څخه ته زنګ وم زموږ کسان تللي پاکستان ته په مزدوري پسې چې پر کچرو باندې کاغذان ټولول پر دغه کرکټ باندې چې دوی خوشک سره کړی وو پر هغه باندې وروره که د 12 کلن دي که 15 کلن دي که سپین ږیرې دي ټوله کسان یې نیولي د کراچۍ په لنډي جیل او په سنټر جیل کې دا په څو خلک بندیان دي زما خپل ځي په کښې دي چې زه ورغلی ملاقات خالي یو ملاقات یې په 15,000 کالداري دي چې دوی تا ته راولي 15,000 کالداري به ورکوي ته به د سره ملاقات کوې تر وهلو تر ټولو لاندې دي دا زما غږ د امارت وو او د سازمان امدال پورې ورسوي وروره خپل د دغه بندیانو غم دې وخوري په ډېر سخت شرایطو کې هلته ژوند کوي بس السلام علیکم دا زما پیغام نشر کوي بس خدای تعالی دې توفیق درکړي خدای دې خیر درکړي السلام علیکم
السلام علیکم ابو صاحب ما دې راغله تاسو صاحب له مستاس سره اړې کې نیوله ام مطلب دا غا درته دا سیستم په هیڅ څه نګار کې سسته روانه ده دلته هغه به چارواکو نه لږ کوم چې دا راځي ته لږ نه مو چې دا خلک دې څه یو مشکلات دي السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه شاول د شخص یمن خبر کوم دا زمان د کی په ډول دی په دماغ راخیه زه دې سره صبر وی نو نو ساراني وکه مرنه وی په کیسو زه دې سره صبر وی دا زادي ز کاکو څنګه یې ده چې ما پیغام نشه کې د ګلو طالبانو مجاهدینو ورونو سره ورسی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري
azadiradio.com. راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.